د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونې وکړې.
اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیچا په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسؤلیت زموږ پر غاړه نه راچوي او خپلو داخلي مشکلاتو ته دې په کور دننه حل پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په ماښام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ په نوم بلتون پالې ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن راډیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د راډیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې راډیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن راډیو مسؤلانو د موسیقي د نه خپرولو ژمنه وکړه. د خوست سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پروني هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د وو کسانو د وژل کېدو تر څنګ څورلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه بنسټ چې په سوریا کې داخلي شبکې لري مخکې ویلي وو په یوه ودانۍ کې چې لبنانۍ کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې په نښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کولو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980 زره مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ دا اندازه مرمۍ باید د سږني کال تر پسرلي پورې سپارلې وای خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه مو تقریبا عمل کړی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د یو جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ درېم لوب روانه ده. افغانستان تر اوسه د درېو لوبغاړو په زیان سره 140 منډې کړي. په نننۍ لوبه کې چې بنگلاديش په بیټینګ سره پایل کړه افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دو لوبو لومړی هغه افغانستان او دوهمې بنگلاديش وګټله او نننۍ لوبه یې درېم او وروستۍ ده چې ګټونکی به د دې سریز ګټونکی هم وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسه سل په سل شکنجه کیږي او د خپل لند تجربې د خاصه وای دا ګل سپشې ترل کیږي او هل تکول ورسره کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ژمي لرار سستو سره هغوی چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په ننګرهار کې ګلۍ او بارانونو سخت زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ ولسوالۍ د ګورک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې حتی چې پاسونه مکمل تباه کړي دي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یوشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی.
دا درې درېم کال پورې چې کوم مدنیت سپړل شوی دی یا قرارداد ورکړی شوی دی ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوی ډیلی د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځې چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خپره شوې ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبل مانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالانې چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دی د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسه سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو دا چې د خپل لند تجربې د خاصه وایم دا ګل سپ شي ترل کیږي او هل تکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې ترڅنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک وړاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تیره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت په خیوي درې نور، بې سودو، کامې او شاوخوا نور ولسوالیو کې د طوفاني باران او سختې ګلۍ له کبله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اوښتو خبرونه را رسېدلي. په خیوي کې یو تن مړ شوی، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او پکې ولاړ کښتونه له منځه تللي دي. د ازادي راډیو خبریالې نور تفصیل راکوي.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي، لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او گلی د سیمې بزګران سخت زپلی دي.
هم گلی ورېدلې، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویل چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید گلی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جری بزمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي. خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د یو ایف سی د بې ماتې افغان لوبغاړي فرید بشارت د مرکې اوریدو ته هم راسره اوسئ. خو اوس ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 21 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایت او نور قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د 21 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایت، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلی چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده. خو دا چې څومره وخت پورې دا درې درې نیم کال پورې چې کوم مدنیت سپارل شوی دی یا په استخدار خراج شوی دی یا قرارداد ورکړی شوی دی، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي. خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د کې دا معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نښه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونونه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نوي رامنځته شوی، ولس ته ګټه نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شي دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. ده مادن استخراج دیوازی دا ده طالبان ده داری پوگته، یعنی ده اغوی ده روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د قانون وزارت ویلی و چې د دغه طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2023 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
په خوست ولایت کې د داخلي بې ځایه شویو کورنیو غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته نوره پاملرنه وکړي. دوی وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي، اقتصاد کمزوری دی او د ژوند له هغو لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري چې ټول خلک یې لري.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بيځای شوی له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی سره د څښاک د پاکو بو خوراکي توکو او د دوی ماشومان ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. یاد بيځای شوی کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشته دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړین اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوه ده. د یاد سیمه یوسیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته ویل
روش نومینه ویلي کې واپس روش بیا چمرست نه دی لیدلی، نو په دې نه پیږو چې څوک به سراب سره خرڅوي که هسې دا موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې ماړی نه لري، کور نه لري، یا تیمون دی یا شایدون دی یا د کوندو زمان دی، هغه خلک دلته روغلي.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
اعتبار دی اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي، بیا بیا پخوي مرسته لاول تر اخره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 50 کورو ته ورکړي، هغه هم داسې مرستې چې ماجې معمولي شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړکي مکتب ته نه ځي، دغه سي به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس غواړي، 500 روپۍ پیس غواړي. هغه عاجزان دي، اس نه لري.
بلوری ته په خوز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بيځای شوی ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوند ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
مو کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کوم حد پر چې امکان وي کومه کونه سره وشي. په تاسف باید وایم چې د هلیو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو کچیرته لاند وخت کې خاصتا د زمي په رسیدو سره امکانات مو ترلاسه کړو، مو کوشش کوو چې تر ډیره حد پورې د ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه به زیات شوی کورنۍ موجود دي، چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لکشمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نور مطالب ته ورشو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنی لوبې په اړه ورستی جزئیات درکو. اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي، د ادریو لوبغاړو په زیان سره یو سلو شپېته منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. رحمان الله ګربز او عمر زید دواړه په بیټینګ په حال کې دي او پینز څلور دیرشم اوور روان دی. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کیږي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو سره له سیلابونو زیانمن شوي او هغه خلک چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي لا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیدای شي. دا ټولنه وایي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالره بودیجې ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربېره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د 402 میلیونه ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق په لونی یک شنبه د نومبر 10 په خپل اکسپانه کې د یو بیان په خبرولو سره خبرداري ورکړی چې د ژمي پر رسیدو با سیلاب ځپل یو هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا نامنۍ سره مخ دي لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همداراز ویلي چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلې بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرایي کور ونیسم، اړیم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
سیل راغی او دکان راته وړ. دلته څه باندې شل کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې دوه کورونه پاتې شوي دي. د کورنۍ غړي وژغورل شول، خو نور هیڅ څه نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکي بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار د چملی او بینالمللي موسسه د بیوزلو او زیانمنو لسنیوي وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي، ځکه هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل اکسپانه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون سپو په افغانستان بداخیس لرلای دی. WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړې چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ فرید بشارت د UFC بې ماتې افغان لوبغاړی د رسمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان UFC کې لوبیږي. د ډیر لسلوبي کړي او هیڅ یو نه د بایللې. فرید تر خپل مشرور جاوید بشارت وروسته یو اف سی ته ولاړ او دواړه په ګډه هلته تمرینونه کوي. له فرید بشارت سره د ازادۍ راډیو د خبریال صفی الله ستانکزي ځانګړې مرکې ته ستاسو پام را اړوم.
سلامونه، جوړ بخیر. له فرید بشارت سره غږیږو. د رزمی لوبو اتل چې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او د نړۍ په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی یا الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ کې لوبیږي، بشارت صاحب اول خو دې دغه وروستۍ بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه ستاسو ته، زه ډیر عامل مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خودی پا یو اف سی نائٹ یا فائٹ نائٹ کی لوبی کولی تر اغا ورس دی پاسلی مین ایونٹ کی چی دا دریس واتم شمیرا دی دوی دورا و دلتی چانس در که دا سمرا مهم پر مختگو دی تالا پارا و خصوصاً پا ورزشی جواند کی دیم؟
که پر مختگو دا مگر دیسی دا پا یو اف سی کی زینی فائٹ نائٹ وی زینی که دا لوی پیپر ویو مین ایونٹی او سره میکس کنه، نو ما په ډیبیوټ می کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و دی جان جونز کارډ. یا یو دوه می تاسو په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو او دا تیر یو می پر په ابو ظبی کې دا لوی یو سی 308 دا د 3 ساعته، نو هغه ډیر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سترایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ؟
نو دا داسې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو واری دورز تمرین کوم موږ، او یار چې جنگ منام سي چې د پلان سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړی تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه سفته اته او د دوه سفته په منځ کې سړی بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دی غو لپاره دا پلان شروع کې سي دی غو سره جنگ وکړي. نو
تاسو پم دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2004 لسیټس ماته نه وخړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډیو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک سي
یو اف سی کې او او جنگ چې کوي ته باید د سیس فکر وکړې، د سیس سوچ باید وکړې چې ته هر څوک ماته ولې سي. نو کله چې دوم نو ماته راغې سي د دې سره به جنگ کوي، مهم د سې سره زړه ته هیڅ ډار یا وېره ونه رسې، ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومي دا خي زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پیګم د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مسلې او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پیګم د ما سویت شه ده. نو دو جنگ لپاره زه پیدا لمه سغه ډیر وخت کې جنگ نه وباله لای، مګر زه دغه پیدا لمه ځان کې ډیر باور لرل سی د دې ما سو نه ده.
سی په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید او تر اوسه مو ما ته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول البته.
دا سی او ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونم اول کې په بریتانیا کې پایل کړو، بیا کرا کرا هم داسې مخته راغلې.
و اول شروع کوم کډل ته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کال کې دلته اوسېدلو، نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لاندې مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی.
وو دا داسې مطلب ده، مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وته کنه، خو نو په زیاتره فایټون مسابقه مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقه ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې خلل لار پیدا کړل، هغه سترته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی وي، دواړه جوړه سره تللی وای، څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. که تاسو پیاد وي د جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو او اوسه د خدا وین د وزن ورځ باندې او کنځا کړی و او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر ښه ماتي ورکړو.
د یو ایف سی د رزمی لوبو افغان لوبغاړی فرید بشارت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې، قدرمن اوریدونکو دا مفصله مرکه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب